رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، نن د جمعې ورځ ده او تاسو زموږ درېمه پښتو خپرونه اورئ چې یو ساعت په دوام وکړي. لومړی د خبرونو لنډیز. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بدخشان د ولایت د امګان د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هڅې روانې دي. د مالي چارواکي وایي چې په هوټل کې د وسلوالو لخوا برمته سوي کسان خوشي سوي دي. او د اروپایي هیوادونو وزیرانو په بروکسل کې نن بیړنۍ غونډه کړې وه. درنو اوریدونکو، په دغه یو ساعت خبرونه کې به تاسو تازه خبرونه واورئ. د خبرونو وروسته خبری مطالب او د آشنایانو د ډیری پروګرام لرو چې په تکراری بڼه به خپاره سي. خو لومړی پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بدخشان د ولایت د یمګان د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان د ولایت د یمګان ولسوالۍ دریم ځل دی چې د وسلوالو مخالفین لخوا نیول کیږي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار امریکا غږ ته وویل چې په جګړې کې شاوخوا دېرش تنه مخالف وسلوال وژل سوي دي چې د هغوی په قول یوولس بهرني وسلوال پکښې شامل وو. هغه وویل د افغان امنیتي ځواکونو هم درې تنه وژل سوي دي. ښاغلی بیدار امریکا غږ ته داسې وویل:
او د ورځې تر لس بجې ډېر شدید جنګ روان و. د څلورو خوانه په ولسوالۍ باندې حمله وشوه. دښمن اووه دېرش نفره زخمي او وژل سوي لري، چې د هغې جمله یوولس نفره خارجیات باندې او نورې داخلي دي. او امنیتي قواوو تکتیکي عقب ته ولاړل، شاته ولاړل، او فعلا جنګ په شدت سره جریان لري. اوولس نفره البته دولتي خلک هم شهید او زخمي هم لرو د مختلفو ارګانونو. زموږ امنیتي قواوې درې نفره پکې شهیدان شوي دي او تقریبا لس دولس نفره زخمي لري.
د بدخشان د ولایت د یمګان ولسوالۍ مرکز د پنجشنبې په ورځ وسلوالو مخالفانو ونیوی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اچین په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې بریدونه کړي دي، چې په دغه بریدونو کې د دغې ډلې دولس غړي وژل سوي دي او پنځه نورې زخمیان سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي امریکا غږ ته وویل چې برید په محلي وخت نن سهار درې بجې د اچین د ولسوالۍ د عبدالله خیلو په سیمه کې سوی دی. هغه وویل چې پر حکومتي پوستې باندې په دې برید کې د ملي اردو درې عسکر هم ټپیان سوي دي. د ښاغلي خوږیاڼي په وینا حکومتي ځواکونو کلک مقاومت کړی دی او د داعش ډلې په شا تمبولې ده. عبدالله خیل هغه سیمه ده چې د داعش وسلوالې ډلې یې په ډېرو سیمو کې حاکمه ده او راکوزي سیمې د حکومتي ځواکونو د جګړې لومړۍ کرښه ده. د ننګرهار امنیه قمندانې ویلي دي چې په دې جګړې کې د دوی سرتیرو یو شمیر وسلې هم نیولې دي. تر اوسه د داعش ډلې د دغو جګړو او بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې داعش د عبدالله خیلو پراکوزي سیمې لرګوشي کې پر حکومتي پوستو باندې بریدونه کړي دي. دوی وایي چې لا هم خال ډزې کیږي، خو د مرګ ژوبلې په اړه باندې معلومات نه دي ورکړه کړي. دغه ځایي اوسیدونکي وایي چې حکومتي ځواکونه په مورچلو کې ناست دي او نور سیمه داعش کنټرولوي. د ننګرهار اچین یو له هغو ولسوالیو نه ده چې د داعش لخوا پکې ملکي وګړو سخت ځاني او مالي زیانونه لیدلي دي او دغه لړۍ لا هم روانه ده. د مالی په مرکز بماکو کې چارواکي وایي چې په هوټل کې د وسلوالو خبرم ته سوي کسان خوشي سوي دي. نن سهار وسلوالو د ریډسن بلو په هوټل باندې چې د مالی په مرکز کې موقعیت لري برید وکړ او تر یو سلو او یا کسانو پورې برمته کړل. یوې سختریزې ډلې چې د القاعدې سره د تړلې ډلې د یو قمندان مختار بالمختار مشري کوي د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د مالی د قواوو سره په دغو خاصو عملیاتو کې امریکا او فرانسې هم مرسته کړې ده. چارواکي وایي چې برید کوونکي څلور کسان وو. چارواکي دا خبره هم کوي چې په برید کې تقریبا تر شلو نه ډېر کسان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو او مالي قواوو دغه هوټل محاصره کړی دی او هوټل ته غځېدلې لارې تړل سوي دي. په سیمه کې د مالی چارواکو د خلکو نه غوښتنه کړې ده چې د خپلو کورونه دي نه راوځي. یو امنیتي چارواکي ویلي دي چې وسلوال کسان هوټل ته په موټر کې چې ډیپلوماتیک نمبر پلیټ درلود داخل سی وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د اروپایي هیوادونو د عدلي او کورونی چارو وزیران په بروکسل کې نن بیړنۍ غونډه کړې ده. د دې غونډې هدف دا و چې د نورې نړۍ سره د اروپایي هیوادونو د سرحدونو امنیت ټینګ سي او په دې برخه کې هماهنګي رامنځته سي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل چې فرانسې ته نه ویل سوي چې د پاریس د بریدونو طرح اروپا ته داخل سوی وو او که نه. هغه وویل چې دا لازمه ده چې اروپا راویښه سي، ځان منظمه کړي او د تروریستي خطراتو په مقابل کې د ځان دفاع وکړي. په عین وخت کې د یو بل مشکوک تروریست د نیولو هڅې روانې دي. دا کس د پاریس د خونړیو بریدونو وروسته ورک دی. د فرانسې چارواکو دا منلی ده چې دوی د صالح عبدالسلام په اړه معلومات نه لري، خو چارواکو وایي چې د هغه د پیدا کولو لپاره هڅې د پنجشنبې په ورځ په فرانسې او بلجیم کې پیل سوي دي او د خبر پاڼو په اساس د هغه د پیدا کولو لپاره په هالند کې هم هڅې کیږي. ګمان کیږي چې عبدالسلام به د پاریس د بریدګرو سره مرسته کړې وي او د هغه د نیولو نړیوال وارنټ هم جاري سوی دی. د جمهوري غوښتونکو ګوند چې په کانګرس کې اکثریت لري د اوباما دغه پلان د ځنډولو لپاره رای ورکړې ده چې وایي لسو زرو سوریایي او عراقي مهاجرینو ته به په امریکا کې پناه ورکړي. خو د ولسمشر اوباما دفتر وایي چې که ضرورت یې پیښ سي نو دوی به د کانګرس دغه فیصله ویټو کړي. نور تفصیل باید د نظرانې یوسف زین واورو.
د جمهوری غوښتونکي ګوند زیاتره غړو او د اوباما د دیموکراتیک ګوند ځینو غړو د سوریایي او عراق مهاجرینو د سابقې په هکله د پوره تحقیقاتو کولو په هکله باندې رای ورکړي. په دې پریکړه کې د جمهوری غوښتونکي ګوند 209 او د دیموکرات ګوند 110 غړو رای واچولې. داسې ښکاري چې د مهاجرینو په مسلې باندې بحثونه ډېر تاوده شوي دي. د دیموکراتیک ګوند سناتور هیری ریډ وایي زه د جمهوری غوښتونکي ګوند د کرکې سیاست ناامیده کړی یم. موږ د 1930 کال تاریخ بیا نشو تکرارولی چې په هغه وخت کې امریکا د نازی جرمني په وخت کې د هیټلر د مظالمو نه امریکا ته پناه راوړونکي بیرته ځواب کړي وو. د جمهوری غوښتونکي ګوند سناتور ټیټ کروز په دیموکراتانو باندې سخت انتقاد وکړو. هغه وویل
But they are supporting a policy of bringing tens of thousands of Syrian Muslim refugees into this country.
دوی په لسکونو زره سوریایي مسلمانان امریکا ته راولي او په دې خپوهيږي چې موږ نشو کولای چې دا معلومه کړو چې په دغه مهاجرینو کې به څوک د امریکا خلاف جهاد شروع کړي. اوباما وایي چې امریکا ته د راتګ نه مخکې به د دغه مهاجرینو د سابقې په حقله پوره تحقیقات ترسره شي. اوباما په پرله پسې توګه ویل دي چې د دغه مهاجرینو ته د پناه ورکولو طرفدار دی.
او دا هم پاته خبرونه. نن د مالیزیا په پایتخت کوالالمپور کې تر 2000 پورې عسکر ځای پر ځای سي وو او 2500 نور عسکر بیا د تیارسۍ په حال کې وو. دغه عسکر د دې لپاره ځای پر ځای سي وو چې نتایج سوي رپورټونه ویلي وو چې د آسیان د مشرانو غونډې ته تروریستي ګواښونه متوجه دي. په کوالالمپور کې د غونډو د مرکز د باندې پولیس چې وسلې درلودلې ولاړ وو. په دغه مرکز کې د آسیان غونډه روانه وه. د مالیزیا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې نمایندګانو تر هغه وخت پورې په غونډه کې د توریزم خبره نه وکړي. ولسمشر اوباما هم په دغه غونډه کې چې د 13 هیوادونو مشران پکې ګډون کړی وو برخه اخیستې وه. هغه د مانیلا د فلیپین د مانیلا نه کوالالمپور ته تللی وو. په بنګلاديش کې د اسلامي دولت ډلې د یو ایټالوي مبلغ په وژلو د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستې دي. دغه ایټالوي مبلغ د چهارشنبې په ورځ ووژل سو. دا په بنګلاديش کې د بهرنیانو او د بنګالي سیکولر فکر لرونکو په خلاف د حملو د لړۍ وروستۍ پیښه وه. دغه ایټالوي مبلغ د چهارشنبې په ورځ د بنګلاديش د دیناجپور په ښار کې وژل سوی دی او د امریکا د مدني حقوقو یو مشهور ډلې په امریکایانو غږ کړی دی چې په مناپولیس کې د پولیسو لخوا د یو تورپوستي ځوان د وژل کېدو په خلاف دي په مارش کې برخه واخلي.
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیسته، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.